دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
خبرونو لوستونکې سید سلیمان شاه ویل کیږي چې د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د هغو څه باندې $1 میلیارډ په باب د امریکا د فدرالي حکومت د څار د دفتر مامورانو ته له حساب او کتاب ورکول نه انکار کوي چې د 2020 میلادي کال د اگست په 13مه له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوتو په تعقیب قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته په هغه هیواد کې مصرف کړی دي د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې پرون د شنبې په ورځ د لړم په 13مه د افغانستان د آبادۍ لپاره د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د څار د دفتر یا د سیګار د هغه رپورټ په حواله چې کانګرس ته وړاندې کړی دی خبر ورکړ چې د بایډن اداره ډډه کوي ورځپاڼه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي په دې اړه به د سیګار خواست پر ځای نه کړي سیګار وای مفتشان غواړي په دې باندې ځان پوي کې چې د امریکایي مالیه ورکوونکو دا پیسې د نږدې یو کال په موده کې د څه لپاره او په کوم مواردو کې په افغانستان کې مصرف شوي دي د سیګار د رپورټ له مخې د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا اداره چې د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې په خارج کې فعالیت کوي هم په افغانستان کې د خپلو مصارفو د حساب ورکول نه انکار کوي ویل کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د 2002 میلادي کال د پیل نه د 2021 میلادي کال په اگست کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوتو تر وخته پورې مجموعا $1.46 میلیارډ مصرف کړي مخالف جمهوری غوښتونکو د ګوند لوړپوړو مشرانو ویلې دي کله چې دوی د استازو په مجلس باندې خپل کنټرول قائم کړي د بایډن د ادارې لخوا به د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوتلو د وجوهاتو په باب تحقیقات د نورو مسایلو په سر فهرست کې واقع د لندن د انډیپندنت ورځپاڼې پرون د شنبې په ورځ د لړم په 13مه خبر ورکړ چې د ایراني سنیانو 50 کلن مذهبي مشر او دینی عالم عبدالحمید اسماعیل زای چې خلک یې احتراماً د مولوی په نوم یادوي وایي چې په ایران کې آزادي چیرې ده عبدالحمید چې د زاهدان د مکی جامع جماعت خطیب او ملا امام دی د هغو احتجاج کوونکو د یوان په توګه تبارز کړی دی چې غواړي د ایران د موجوده اسلامي رژیم له ظلم او تعدان خپل ځانونه خلاص کړي ورځپاڼه وایي وروسته له هغې چې د جمعې په ورځ د سیستان بلوچستان د ایالت په مرکز زاهدان کې د ایران د رژیم طرفدارو وسلوالو ملیشو پر مظاهره چانو باندې ډزې وکړې او 13 کسان یې وویشتل مولوی عبدالحمید د جمعې د ورځې په خطبه کې په خپله وینا کې ویل چې د رژیم مامورانو د وژل شوو کسانو کورنیو ته د پیسو وړاندیز کړی دی خو په دې شرط چې هغوی خپل ځانونه غلي ونیسي مولوی عبدالحمید وایي چې دغه کورنۍ د عدالت او انصاف غوښتنه کوي او د رژیم د پیسو وړاندیز یې رد کړ د اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورټ ورکوي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د ایران امنیتي ځواکونو دغه هیواد په مختلفو کورونو کې له مظاهره چیانو سره د نښتو په دوران کې مجموعا 386 احتجاج کوونکي شتلي او وژلي دي د بشري حقوقو د څار د دغه نړیوال سازمان د رپورټ له مخې د تهران د پولیسو سره د توقیف په دوران کې د 2 کلنې کوردی میرمنې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته چې په پراخه پیمانه کومې مظاهرې پیل شوې دي په 1979 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب نه وروسته بې ساري ګڼل کېږي او د آیت الله خامنائی په مشرۍ اوسنی حکومت له یو غټ چیلنج سره مخامخ کړی دی د ترکیې حکومت د 13 کلونو په دوران کې د لومړي ځل لپاره پرون د شنبې په ورځ اسرائیل ته خپل سفیر واستو د ترکیې مطبوعاتو رپورټ ورکړی چې نوی سفیر سابقدار ډیپلومات شاکر اوزګان دی نوموړي د 2010 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ په لویدیځ بیت المقدس کې د ترکیې په جنرال قونسلګری کې هم دنده سرته رسولې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن پرون د جمعې په ورځ په فینوم پین کې د آسیان د مشرانو په سرمشریزه غونډه کې وینا وکړه د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسي ویډا کاسوالا چې له ښاغلي بایډن سره په دې سفر کې ملګری ده وایي چې د جنوبي ختیځې آسیا له مشرانو سره د ملاقاتونو په وخت د شمالي کوریا د اټومي وسلو ګواښ په میانمار یا برما کې روان کورنۍ بحران او بیجنګ سره د متحده ایالاتو د سیالۍ په باب مذاکرات د ښاغلي بایډن د ایجنډا په سر فرست کې شامل دي. خبریاله وایي چې جمهور رئیس بایډن زیار باسي د سیمې هیوادونه وهڅوي بیجنګ او واشنگتن ترمنځ په روانه سیالۍ کې بېطرفي غوره کړي. ښاغلي بایډن د آسیان په سرمشریزه غونډه کې په خپله وینا کې ویل چې آسیان د هند او پاسفیک د سیمې لپاره زما د ادارې د ستراتیژۍ د زړه حیثیت لري. جمهور رئیس بایډن په خپله وینا کې ویل غواړم چې د دغې غونډې په مهال پر یوکرین باندې د روسیې د بېرحمانه جنګ په اړه هم د سیمې له مشرانو سره وغږېږم. یو شمیر مخالف فعالانو په ښاغلي بایډن غږ وکړ چې د صدر اعظم هون سین سره دی د مذاکرات په وخت د نوموړي د غیر ډیموکراتیکي اقداماتو په وجه په کمبودیا کې د ډیموکراسۍ د زوال په اړه بازخواس وکړي. د جنوبي ختیځې آسیا د همکارۍ سازمان یا آسیان موافقه کړې ده چې ختیځ تیمور په غړیتوب ومني. ختیځ تیمور له تېرو یولسو کلونو نه هڅه کوي چې په آسیان کې شامل شي. د کمبودیا صدر اعظم هون سین په خپلې وینا کې ویل چې د ختیځ تیمور د شمولیت درخواست نهایي منظورې ته د نږدې کېدو په حال کې دی. په متحده ایالاتو کې د تېرې سه شنبې په ورځ د کانګرس د منځنۍ دورې د انتخاباتو نه وروسته د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ د سنات د مجلس د کنټرولولو لپاره سیالي ګړندۍ شوې ده. توقع ده چې د نیوادا په ایالت کې به د سیالۍ نتیجه سر له راتلونکي کال نه د متحده ایالاتو د سنا د مجلس د کنټرول سیالي پای ته ورسوي. د سنا مجلس چې سل چوکۍ لري ډیموکراتان د اکثریت د حاصلولو لپاره صرف یوې بلې چوکۍ ته اړتیا لري، خو جمهوري غوښتونکي دوو نورو اضافي چوکیو ته اړتیا لري. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د رپورټ له مخې د اریزونا په ایالت کې سنا د مجلس انتخابات د ډیموکرات ګوند کاندید برحاله سناتور مارکیلی ګټلی دي. له بلې خوا توقع ده چې جمهوري غوښتونکي به د استازو په مجلس باندې خپل کنټرول قائم کړي. د استازو مجلس چې 415 غړي لري جمهوري غوښتونکي دا وخت په 218 چوکیو باندې کنټرول لري. او د سی بی ایس نیوز تلویزیون رپورټ ورکوي چې د جنوبي افریقا د اپارتاید یا د نژادي توپیر د دور د روستي سپین پوستي جمهوریس اف ډبلیو ډی کلرک له کورنه د نوبل د سولې هغه طلایي مډال غلا شوی دی چې هغه او پخواني جمهوریس نیلسن منډیلا ته د نوبل د سولې جایزې په اوسلو کې په 1993 میلادي یعنی 1422 لمریز کال کې په جنوبي افریقا کې د نژادي توپیر د ختمولو او په سولیزه توګه د ډیموکراسۍ لپاره د لارې هوارولو او له اقلیتي سپین پوستو نه تور پوستو اکثریت ته د قدرت ته انتقالولو لپاره د هغوی د هلو ځلو په خاطر ورکړی و. د فرانسې خبری ایجنس ای اف پی رپورټ ورکو د نوبل د سولې دا طلایي مډال چې د 13 قیراته سرو زرو نه جوړ شوی و د روان میلادي کال په اپریل کې غلا شوی و. د ډیکلر خیریه بنیاد چې دا خبره تر اوسه پټه ساتلې وه چهارشنبه په ورځ د لړم یا عقرب په 13مه افشا کړه. ډیکلر چې د اپارتاید د دور وروستی سپین پوستی جمهور رئیس و تېر کال په نومبر کې د 50 کلونو په عمر د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شو. هغه نیلسن منډیلا ویشتو کالو حبس نه وروسته په 1990 میلادي کال کې آزاد کړ او په دې ترتیب ښاغلي منډیلا د جنوبي افریقا د ملي کانګرس یا ANC پر مشرۍ د انتخاباتو له ګټلو نه وروسته د یوې آزادې او ډیموکراتیکې جنوبي افریقا د لومړي تور پوستي جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه. د خبرونو پای.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې افغان سوداګر وایي چې د 2021 کال د اگست میاشتې د بدلون وروسته د یوې خوا د دوی پیسې په بانکونو کې بند شوې دي او بل پلو د سیمې هیوادونو او همداشان خارجي هیوادونو ته د سفر لپاره د ویزو د ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او د پانګې اچونې د خونی د سرپرست حاجی محمد یونس خبره ده چې وایي با وجود د ستونزو گاونډیو هیوادونو او د سیمه هیوادونو ته د هوا او ځمکې لاري سوداګري روانه ده او اوس په خوا په نسبت د افغانستان لاري منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ سوداګري زیاته شوې ده. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری په دې حق له خاغلی مومن سره مرکه کړې ده چې ساسې پام ورته را اړو.
کابل کې څو سفارتونه پرانیستي، آیا دا سفارتونه افغان سوداګرو ته ویزې ورکوي په ځانګړي ډول چین او هند؟
متاسفانه باید ووایم چې هند تر اوسه پورې افغان سوداګرو ته ویزې نه دي ایشو کړي. زموږ تجارت د هند سره د ویزو او د تجارانو د تګ راتک په وجه مشکل سره مخامخ دي، او هلته زموږ د خلکو سره حسابونه یا د هندي تجارانو دلته حسابونه، هندي تجاران هم لیواله دي چې افغانستان ته راځي، افغاني تجاران هم لیواله دي چې هند ته ولاړ شي. دا مشکلات نه لري، ولې خوشبختانه پاس ته ضرور کاله ځان دروسته زموږ ته افغانستان دنیا اقتصادی ملی منافع احترام دنیا تجارت تجارت پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، ایران، ترکمنستان، چین د ټولو سره ان شاء الله در اوسه په سم روان دي. د هیڅ هیواد سره کومه تجارتي ستونزه اوس نشته.
د افغانستان لاري د پاکستان او منځنۍ اسیا ترمنځ سوداګري څنګه روانه ده؟
دغه اوس د تاسو سره خبرې کوم. زموږ سره تاجران په دفتر کې وای چې توکي او د منځنۍ اسیا څخه پاکستان ته روان و، څه دي یا خواستاوي چې درلوده دي، موږ ان شاء الله هغه د اړوند وزارتو سره شریکو او دوی ته ان شاء الله په هغه مشکلاتو کې به در دي نورې هم اسانتیاوي. موږ غواړو چې یو پل د جنوبي اسیا او مرکزي اسیا در مابین باندې په داسې پل باید موږ بدل شو چې د دې تجارت دلته اسانه وي، بدون کوم مشکلات څخه وي، او وکولای شي دواړه هم جنوبي اسیا او مرکزي اسیا د افغانستان لار انتخاب کړي. ارزانه لار ده، مطمئنه لار ده. اوس تقریبا په افغانستان ټول ولایتو کې ان شاء الله دلته هغه مشکلات چې په فارم درلودل د ترانزیت سره، یعنی اوس کولای شي چې یو څوک خپل هغه فورما چې د ترانزیت لپاره ورکول کېږي د افغانستان په ترانزیت کې، د ترانزیت ګمرک د مالیه وزارت اړوند کارمندانو څخه واخلي او بیا په بل سرحد کې تسلیم کړي. ان شاء الله ترانزیت لپاره هیڅ مشکلات نشته.
د پاکستان څخه د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا او د منځنۍ اسیا د هیوادو څخه پاکستان ته کوم مواد انتقالیږي؟
د پاکستان څخه زیاتره وخت بورات دي، د اوس د تازه میوې وخت دي، د کینو دي، کیلات دي، او نور هغه توکي چې د منځنۍ اسیا ته، د منځنۍ اسیا څخه هم بعض وخت هم میوجات دي او هم زغال دي، بعض توکي چې د پومبه شاید ولاړ شي په ډېر راتلونکي ورځو کې. پومبه په خوا تقریبا د ازبکستان څخه د پاکستان پورې دا تقریبا په دوه میاشتو کې راځي. اوس کولای شي چې دا پومبه تقریبا په ظرف دی ویم کې کې ولاړ شي پاکستان ته.
پاکستان کې د افغان سوداګرو سوداګرۍ په وړاندې ځینې ستونزې وي، آیا دا ستونزې اوس هم شته؟
کراچۍ کې زموږ مشکلات له مېند څخه تقریبا پر تلو دي او یا تللي دي. داسې مشکلات مثلا موږ په خوا چې کراچۍ ته په کانټینر راوړي، د وزارت تجارت په همکاري باندې موږ وکولای شوای هغه کانټینر به موږ در بارډر زموږ در سرحد پر راوړي او هلته به موږ خالي کوس. موږ کولای شو چې هغه مال چې کراچۍ بندر ته راورسېږي موږ به هلته بل کانټینر ورته نیسو، په هغه کې به چې په دې سره به زموږ تجاران د ډیډینشن یا جریمې هغه جریمه چې په کانټینر باندې باندې راتلل موږ به کانټینر کرایه کړی و چې په څو ورځو کې کتانه راورسوي، دا به جریمه کېدي. د دې جریمې څخه به خلاص.
د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادو ته سوداګري څنګه روانه ده؟ په ځانګړي ډول چین ته جلغوزو صادرات څنګه روان دي؟
پورې په شپاړس پروازو کې تقریبا 300 تنه د هوا د لارې صادر کړي دي. ټول ډیلی ته او عربي متحده ایالات هم زموږ هوایي کوریډور جریان لري او کومه ستونزه نشته پشکې کې، او د مځمکې له لارې ټولې دنیا سره موږ یوازې داسې نه درغوزو. د افغانستان کې چې څه پیداوار پیدا کېږي، وچه میوه، طبي نباتات، هینګ او زعفران، نور هغه معدني بعضې اشیا او اجناس چې موږ لرو، د هغو صادرات ډېر ښه روان دي.
ستاسو په نظر افغان سوداګر اوس د کومه ستونزو سره مخ دي؟
په تېر یو کال کې مشکلات ډېر د افغانستان په بازارو کې هیڅ نه کوم سربېره پر دې چې د افغانستان د ملي سوداګرو ډېره شتمني په بانکو کې کنګل ده، او دا کنګل بعض وخت موږ مشکلات وو. دا هغه کنګل سره ده چې د افغانستان ملي سرمایه په نور دنیا کې کنګل شوې ده. هیله ده چې په دې باره کې زموږ سره پوره همکاري او کوشش وشي.
مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په متحده ایالاتو کې د سه شنبې د ورځې د مزمهاله انتخاباتو د رایو شمیرل ادامه لري. د سنا ولسی جرګې د سو مهمو انتخاباتو حوزوي وروستي نتایج لا تر اوسه پورې نه دي څرګند شوي. جمهوري غوښتونکو هغه شان بریالیتوبونه نه دي ترلاسه کړي چې تمه یې کېدله. د راپور تفصیل ته مو پام را اړه.
د متحده ایالاتو د منځمهاله ټاکنو د رای وشمیرنه په څو انتخاباتي حوزو کې لا دوام لري او په کانګرس کې د اکثریت د ګټلو لپاره د ولسی جرګې او سنا د څو څوکیو برخلیک لا څرګند نه دی. ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ وویل چې په امریکا کې د دیموکراسۍ د لپاره یو ښه ورځ و.
اجازه راکړئ چې ووایم، پرته له دې چې په دې ټاکنو کې وروستۍ پایلې څه شي چې لا هم د رایو شمیرل دوام لري، زه چمتو یم چې د خپلو جمهوری غوښتونکو همکارانو سره کار وکړم. زه فکر کوم چې د امریکا خلکو دا روښانه کړی ده. دوی تمه لري چې جمهوری غوښتونکي به له ما سره د بهرني سیاست په برخه کې کار کولو ته چمتو وي. زه هیله لرم چې له جمهوری غوښتونکو سره په ګډه پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل په وړاندې خپل دریز وساتم.
دیموکراتانو په واشنگتن ډی سی، د ورجینیا په ځینو برخو او څو نورو انتخاباتي حوزو کې له سختې سیالۍ وروسته کافي رایې ګټلې او په ولسي جرګې کې د جمهوري غوښتونکو د غوڅ اکثریت د ګټلو مخنیوی کړی دی. خو د دې احتمال شته چې جمهوري غوښتونکي کیون مکارتي د دې جرګې ریاست وګټي.
جمهوری غوښتونکي ټولو هغو کسانو ته شراغلاست وایي چې غواړي د امریکا د خلکو د غوښتنو د پوره کولو په دغه نوي مسیر کې زموږ سره ملګري سي.
خو څېړونکي وایي د مکارتي ایجنډا د هغو کاندیدانو له لوري ټکنې شوې ده چې ټرمپ یې ملاتړ کړی و.
د کیون
مکارتي د پاره به د یووالي ساتنه ځکه ستونزمنه وي چې ګوند یې شایي یوازې د ګوتو په شمار اضافه څوکۍ وګټي. په داسې شرایطو کې د ګوند د یووالي ساتل ډېر مهارت ته اړتیا لري.
د امریکا په ډېرو انتخاباتي حوزو کې د سنا مجلس دپاره د رایو پایلې د توقعو خلاف ډېرې نږدې وې. په پنسلوانیا کې د جمهوري غوښتونکي کاندید محمد آز په وړاندې د جان فټرمن بری دیموکراتان هیله من کړي چې په سنا کې خپل اکثریت وساتي.
د ښځو د پاره د انتخاب حق، د کارګرانو د معاشونو لوړول، زموږ د ژوند او اتحادیې ساتل او روغتیایي خدمات بنیادی بشري حقونه دي.
څېړونکي په دې اند دي که د سنا څوکۍ 50-50 ویشلې وي، د دیموکراتانو د پاره به د دې غوښتنو عملي کول ستونزمن وي.
د اندېښنې خبره دا ده چې د خلکو ځینو غوښتنو چې کاندیدانو یې ژمنه کړې ده، مشکله ده چې په ورځني ژوند کې انعکاس ومومي.
په سنا مجلس کې د جورجیا د استازي لپاره د دیموکرات سناتور رافایل ورناک او جمهوري غوښتونکي کاندید هرشل واکر ترمنځ نتیجه مساوي سوې ده. او په تیرو دوو کلونو کې دا دوهم ځل دی چې ښایي د جورجیا ایالت دوهم ځلې ټاکنې په سنا کې د واکمنۍ برخلیک وټاکي. دغه ایالت ځینې رای ورکوونکي وایي مهمه بولي چې دواړو ګوندونو ته مساویانه چانس ورکړل سي. دغه رای ورکوونکو ته له یو ګوند څخه بل ته د واک د لیږد پایلې هم څرګندې دي. نه تمه کیږي چې په کانګرس کې د دوو ګوندونو ترمنځ د قدرت توازن د دسمبر په شپږمه د رافایل ورناک او هرشل واکر ترمنځ د دوهم ځلې ټاکنو په پایله کې څرګند شي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د نومبر په اتمه په امریکا کې د کانګرس لپاره منځمهاله انتخابات تاریخي انتخاباتو. په دې انتخاباتو کې په اول ځل یو تور پوسته د مریلند د والی په توګه، یو ښځه د نیویارک د والی په توګه، یو هم جنس بازه ښځه د ماساچوسټس د والی په توګه، او یو بل هم جنس بازه ښځه د ورمانت له ایالت نه د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې ته وټاکل شو.
د امریکا د کانګرس د غړو او د ایالتونو د والیانو په ټاکنو کې چې د نومبر په اتمه ترسره شوې، د لومړي ځل لپاره یو تور پوسته دیموکرات د مریلند د ایالت د والی په توګه وټاکل شو. هغه خپل جمهوري غوښتونکو سیال ته په ماتې ورکولو سره په دغه ایالت کې د ایالت مقام چې برحال والی جمهوری غوښتونکو د دیموکراتانو ته انتقال کړ. د امریکا په تاریخ کې له ښاغلي مور مخکې یوازې دوه نور تور پوستي، ډګلس وایلډر په 1909 کال کې د ورجینیا د والی په توګه او ډیویل پټریک په 2006 کال کې د ماساچوسټس د ایالت د والی په توګه ټاکل شوی وو.
زموږ اداره به هر ورځ د مریلند ایالت د هر اوسیدونکو لپاره کار وکړي او پوره هڅه به وکړي چې په دې کار کې بریالی شي، او دا زموږ وخت دی چې دا کار وکړو.
همدارنګه لمړنۍ هم جنس بازه ښځه د ماساچوسټس د ایالت د والی په توګه وټاکل شوه. د ډیموکراټي څارنوالې موراهلي خپل جمهوریت غوښتونکو سیال جی اف ډیل ته چې د پخواني ولسمشر ټرمپ ملاتړ ورسره و ماته ورکړه.
نن شپه زه تاسو ټولو ته وایم چې موږ تاریخ جوړ کړ. زه په دې ویاړم چې د لومړنۍ ښځې او ام جنس بازه شخص په توګه د ماساچوسټس د ایالت مقام ته ټاکل کیږم.
همدارنګه د امریکا په تاریخ کې په لومړي ځل یو ښځه د نیویارک دیوالۍ په توګه وټاکل شوه. ډیموکراټي کاتي هوکول خپل جمهوریت غوښتونکو سیال لی زلدن ته په ماتې ورکولو سره وکولای شول دغه بریا ته ورسیږي. هغه د ټاکنو په ورځ د نیویارک ښار له ټولو برخو لیدنه وکړه او خلک یې رای ورکولو ته وهڅول.
زه غواړم نن شپه په مستقیمه توګه تاسو نیویارکیانو ته خبرې وکړم. ستاسو غږ واورېدل شو او تاسو لومړنۍ ښځه د ایالت مقام ته وټاکله.
همدارنګه بیکا بالنټ لومړنۍ همجنسبازه ښځه شوله چې د ویرمانت له ایالت څخه د امریکا د کانګرس د استازو جرګې ته لاره وموندله. ویرمانت د امریکا د کانګرس د استازو په خونه کې یوازې یو څوکۍ لري.
زه له تاسو سره ژمنه کوم چې په واشنگتن کې به ستاسو د حقونو لپاره کلکه مبارزه وکم. زه ستاسو هیلې او داستانونه له ځان سره لیږدوم. زما تمرکز به دلته د ویرمانت په خلکو باندې وي او زه به د خپلو بې وزلو خلکو لپاره هر ورځ کار کوم.
او 25 کلن ډیموکرات ماکسویل الیهاندرو فراست د فلوریډا ایالت څخه د جنریشن زی یا هغو کسانو له ډلې څخه چې د نویمو کلونو په پای کې پیدا شوي وي د استازي په توګه په لومړي ځل د امریکا کانګرس ته لاره وموندله. ټول بریالي شوي کاندیدان وایي چې د خپلو ټولنو لپاره به د هغو خلکو په ګډون چې دوی ته یې رایه هم نه ده ورکړې له توپیر څخه پرته کار وکړي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نه.
دا واشنگتن دی. د شمالي امریکا د مسلمانانو ټولنه یا اکنا هر کال د مسلمانانو د تفریح او ساتیرۍ لپاره د مسلم فیملی په نوم یو میله جوړوي چې سږ کال په کې زیاتو تازه راغلو افغانانو هم برخه اخیستې وه. د دې رپورټ تفصیل واورئ.
د امریکا د مرلن ایلت د سکس فلیکس په نوم دغه تفریحي پارک د یوې پوره ورځ لپاره یوازې د مسلمانانو لپاره نیول شو او د سیمې مسلمانان ورته د زرهاو په شمیر راغلي وو.
تاسو ګورئ چې نن څومره زیات شمیر کې مسلمانان دلته راغلي دي، او بیا په تیره موږ خوشحاله یو چې امریکا ته نوي راغلي افغانان هم نن زموږ د دې میلې برخه دي او موږ ورته هرکلی وایو.
د مسلم فیملی ډے یا د مسلمان کورنیو شریک ورځ یوازې د میلې او تفریح لپاره نه جوړه شوې، بلکې تر شا یې نور هدفونه هم وو.
موږ داسې میلې د امریکا په مختلفو برخو کې جوړو ترڅو امریکایي مسلمانان ټوله ورځ د یو بل سره په یو ښه چاپیریال کې تیر کړي او صمیمیت یې زیات شي.
د اکنا ټولنې د خیریه څانګې اکنا ریلیف مسؤلین دغه میلې ته د راغلو خلکو رهنمایي کوله او د دغه فرصت نه د ګټې اخیستو لارښوونې ورته کولې.
مونږ غواړو چې دلته راغلي مسلمانان که یوه خوا د خپلو بچیانو سره ښه وخت تیروي، نو ورسره د نورو دینی لارښوونو او امکاناتو نه هم خبر شي.
د امریکایي مسلمانانو لخوا جوړ شوې دې غونډه کې سکل مهم خبره د هغو افغانانو راتګ و چې تیر یو کال کې امریکا ته راغلي او دلته د خپل کورنۍ سره خو وخت تیر کړ او خپل وطندارانو سره ولیدل.
هغه فامیلونه افغانان چې سختي لیدلې دي، تشویشونه لري په کور کې پتانګي، نو دا غي لپاره ډېر وخت ورځ ده. هغه دلته سات تیروي چې تفریح کوي او هر رقم ته حلال خوراکونه دي دلته بازارونه دي، نو ټول فامیلانو ته دا ډېر وخت ورځ ده.
دلته دوی لپاره خپل زمينه هم کېږي چې نور افغانان سره وګوري او هغه سره راشه درشه وکړي، ملاقاتونه وکړي.
د مریلند سکس فلیکس په دغه تفریح پارک کې د مسلمانانو د فاميلي میلې ګډونوالو د خوخیو او ساتیرو ډک ورځ تیر کړه او په خوشحالۍ سره خپل کورونو ته ستان شول. متیو لابد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، مریلند.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
مدني فعال ظریفه غفاری وایي پارکونو ته د میرمنو د تک په مقابل کې د طالبانو د حجاب دلیل معقول نه ده. د ښاغلي غفاری په خبرې طالبان د میرمنو سره په چلن کې د اسلامي او افغاني اصولو نه سرغړونه کوي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند امریکا غږ ته ویل اتمان به تاسو اوریدل چې میرمنو د حجاب رعایت نه کوو چې کله پارکونو منع شوي. ستاسو په نظر د دې محدودیتونو اصلي موخه به څه وي او په ټولیز ډول به دا محدودیتونه د میرمنو پر روحیې، ژوند او فعالیتونو، بیلابیلو فعالیتونو څه اغیز ولري؟
ډیره زیاته مننه. ګوري د امر بالمعروف د وزارت ویان په خپل هم د دې د خبرو نه دغه کاریده چې حتی په دې نه پوهیږي چې دغه جملات او هم دلایل کوم کلمات او جملات راون غاړي او وړاندې کی، ځکه چې د دوی دا دلیل هم ډیره بې معنا او ډیره بیهوده دلیل دی. یو امیرمنه په افغاني ټولنه کې د خپل ټول کورنۍ سره یو ځای پارک ته چیزی هیڅ کله به حجاب نه زی او البته هغه ټول دودیز او پولنیز شرایط او یا موصول چی دی په افغانستان کې هغه هر امیرمنه تعقیبوي او تعقیبولې دی تنه نه پوری. دوه برخه دا دی چې دوی دا محدودیتونه کوم اغلرینو واځي دی، دوی دا محدودیتونه یو خام دغه دی چې دوی متاسفانه خزو ته اوس هم د دوام جنس په سرګ ګوري او دغه دوام جنس دوی ته فقط او فقط هغه د لکور نه تر ګوره محدود پوري اغه قالب کې دوی ته قتل کیږي او نظر کیږي، چې متاسفانه دا په خپل د طالب هغه بد ارخ ولستر اساب ګندوی او را وړاندې کوي چې بیا هم ولسم غنویم کلونو او ته بزی ور سره او د افغان میرمنو وضعیت به ور سره بلی نه وازی دا چې پولیسه باندې بلکې په روحي هغه باندې هم په ټوله معنا به دغه سنځو سره مخ کیږي. نور افغان میرمنې حتی حتی د دې اجازه به هم نه لري چې تفریح وکړي. دا یوازې تفریح هغه خلکو ته نه دی چې دوی تفریح فقط تفریح هغه لري.
بله آغلی غفاری، ما سره نور پختنه هم شته. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مسول جوزف برال د افغان میرمنو د حقونو په خوندي کېدو ټینګار کړی او وایي د یو شمیر بهرن میشتو افغان میرمنو سره کتلي دا لړۍ څومره نتیجه درلودلی شي او دا او څه وخت به نړۍ د خبرو پر ځای عملا د ښځو اغیزناک ملاتړ وکړي ستاسو په نظر؟
پټوله کې زه متاسفانه هیڅ نو باورمن نه يم د دې لپاره چې نړۍ وګوري افغانستان کې وضعیت کې بدلون راشي او بالخصوص د افغان میرمنو په وضعیت کې. کچېرې نړۍ د غشي تجمن وای د دوه د تړون نه مخکې دغه سره کرخه ته دوی به اشاره کړی وای او دوی ته به دغه ساتنې او پالنې لارې او تګلارې جوړولای وای. متاسفانه نړۍ هم مونږ غولوي او مونږ هم د نړۍ نن او سبا ته په تمه یو. زه متاسفانه هیڅ سبا خوشبین نه یم.
د آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو.